په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بلې او ساته خبرونه ته شرق لاس تاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خبرونه د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنۍ چارو وزارت پروګرامونو په اړه اوري. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعده هڅي وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولای شي په هغو پیسو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جديت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا موږ بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی وربند کار کو کړی چې یو مثبت نتیجې ته چور شو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جديت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دنده یې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې وژاسو. د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یا دلی نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعده هڅي وستایله. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمیزې اجماع درمسته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولای سي په هغو اسعارو چې له هیواد بهر لري د دې هیواد وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویل چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي و چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب شوی چې د هیواد ونسی کړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یو صادق مشربوي او هیواد ته به یووالی راولي. اته تلویشت کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 23مه د ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیترز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو غوښته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونی په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته ورسېږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه شي. نورد استریم 2 نلیکې د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلې دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. د خبرونو پای زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلې سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه رسیدې خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورونی چار وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کېږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعال فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
دا شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړی دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال بریټ کې وژل شو. لدې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یا ماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شو. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبريالانو ته څرګندونه وکړه.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل موږ په امنیتی سکتور کې پتیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفیق اقداماتو لارې د ټولنې لټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولای شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکو چې هغه نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلو سو کلونو د لاسراوړو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړی.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حمله د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ده چرشنبه پا روز پرخپل تویتر پانه پا افغانستان که ده تاوتریخوالی ده کماولو پا برخه که پا خوانه غختنه تکرار کرا اوی ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی کیگی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی راژیو ده بشری حقونو ده ساتنه پلوی کوی.
زموږ غلزدی رادیو اوري. افغان لوبغړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکې په پراخه کچه کرل کیږي. لدی سره سره د کورنۍ چارو وزارت وایي په 2020 کال کې نږدې 3.5 زره کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپله ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشه یي توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشه یي توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشه یي توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233 زره هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133 زره او 1500 هکټار ځمکه کې کرل شوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځه وړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي، چې په پایله کې 3413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونز منی او پیچلی وي، د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیارډو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ پر سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کوښنه و بوولو دوه و دوه تبوز دوستانه تبوز اتم څوکس او کښ او کښ پر وسم زدات.
په زر پان کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شو می چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه، ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم، زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم، د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې، که خرڅوی نه نو تاته توه فراوړم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانزي نو پوره خوان ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانزون کول دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي، چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټوله لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به مو ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله امیل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتاک سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای، کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرین دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګي تړي، او دا چنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي، ځوانانیم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپینځیم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده ښا میاس کې به یې پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خرم. 15000 شپږ افغانۍ په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده کې مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړ په پکول کې بیا باج وکړي چې درانی پکول فرمایشه جوړوم، نو دا شایز استعمال نه وجری پړګې نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمیله یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه د چکی مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي د جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه درته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم خو دا ریواج او رسم دی، هغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باج وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باج وخت کې مړی ژوندی درار شو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندي؟ آیا امرنګ دی لونګي دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجه ورکې واسطه دی امرنګ خو خسي بس یو سوچ کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخ یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغا غوندو کوم رنګ خو خسي جامع مغا رنګ مو خو خسي مثال دا رنګ پر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته بازی وقتی زی اوس وادی مثال خپلوان او چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوق ورسی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندی بلکا اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې دی چې په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو، دغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر منن ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسو دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستې دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناول چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا هم پولیسي ناول دی. بیا ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر وه، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی چې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند راکړه او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا د لپاره خو یو لارښود تارتیا ده چې وی باید ګاید شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړي دا وی د لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې وی دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري او نابغه دانه ده چې په ټول علوم کې د نبوغته ورسیږي نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینه ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یاد یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یاد یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیره پراخه برخه لري نو ته کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالي توبي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نور کېږي نو خلار امدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي
لږه په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک را دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلای چې زه سم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول تر واړه و نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې د سیده چې سید حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی هنر هم پکې ځای شته دی سید په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقت پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کاندې نو زه هم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانی ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې سلویخ کاله جنگونو په موږ هغه کانی وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خدای دی چې دغه کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوله لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د روسي پښتنې په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانه ولسمشر دی هغه په اروحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانه ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خیوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له عمله مخه کړې ده چې له 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي چې شي ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څور وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کی.
15 کال کیږي. څور وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده
ډوره کوي ولې زده کوته دې پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شو کو ورسره
یار ډیر شو کوم سره او ډیر شو کوم سره ډوره سره
هغه شو چې دا ول ورسره وست ما شو کو ورسره
او وست ما شو کو سره ډیر څه کم څه نه ده
شو ولې ډیر څه
ول ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دې پکې زده وې د سي دوه درې طرزنه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
او وست ما ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شو څو پر وسم زده تا
ته تی اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه غوولیس
که دواړه ژغولیس له کوم سندرغاړو سره له څډور موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړي کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سوې اول به سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثره خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسکا یو څوک را باب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوری پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
دولک زموج هغه بشاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي او راتونی سي چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروستا استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندری ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندری ثبت کړي. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي، مینه یې ورکړي، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
ಪಡಲೇಯ آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ، خو بابۍ پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مې نه یې. تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تراته یوه روپۍ هم مرکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا را تازه شوې.
خیر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړمه زکه دا زل راتلمه داسی صحیح فرا وړمه د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړمه زکه دا زل راتلمه داسی صحیح فرا وړمه د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشوي غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړمه تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور اوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرل یوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رانا نه خوشبو ولی داغی یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے اے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سی